سلامونه دا په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست. پیل کوو د دې سات په خبرونو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي د پوهنتونونو د پرانستلو لپاره د افغانانو افغان نجونو غږ تاییدوم. کغلی کرزي نن د ډسمبر په 21مه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي، تعلیم د نجونو اساسي حق دی او افغانستان به د دې نجونو د زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونه لري. هغه وړاندې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د دوه کلنۍ په مناسبت غوښتي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو دوه کاله وړاندې د ډسمبر په 22مه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو فرمان صادر کړ. که څه هم د طالبانو دا بندیز له کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شو، خو طالبانو خپله پرېکړه بېرته وانخیسته. ترکی چارواکی وای شپته غیر قانونی افغان کډوال یې نیولې دي. د ترکی یین ټی وی د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې دغه کډوالو په ترکی کې د پات کېدو قانوني اسناد نه درلود. د یین ټی وی د راپور پر بنسټ د کډوالو لړل یو شی افغانستان ته ډیپورت شوې دي. بل بل ترکی چارواکو ویلي درې کسان یې د انساني قاچاق په تور نیولې او عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې درې لکه افغانان په غیر قانوني توګه ترکیه کې ژوند کوي. ترکیه چې اروپا ته د رسیدو پر لار پروت هیواد دی، ډیر کله په د افغان کډوالو د نیولو سربیره د دغو کډوالو د تښتول کېدو او وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې په پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله وختیده. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي، نن سهار وختي دیرش وسلوالو په مکین سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې نښتې دوه ساعته دوام درلود. دغه چارواکي د پوځیانو وژل او ټپي کېدل تاییدوي او وایي د ټپیانو وضعیت وخیم دی. د برید مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک په غاړه اخیستی. ویلي دي دا برید یې د خپل مهم قومندان د وژل کېدو د غچ په بدل کې کړی دی. د پاکستان پوځي عدالت وایي د عمران خان پر پلوۍ د تیر کال په خونړیو لاریونونو کې 15 تورنو کسانو ته سزا ورکوي. د پاکستان پوځ نن د ډسمبر 21مه په یو بیان کې ویلي دا کسان د 2023 کال د مې په پیښو کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي په رامنځته کولو تورن دي. په بیان کې راغلي دغو کسانو ته له 2 نه تر 10 کلونو د بند سزاوې ورکړل شوې دي. د پوست په بیان کې وړاندې راغلي د تیر کال د مئی نهمه چې د پاکستان په تاریخ کې یوه تیاره ورځ ده، د سیاسي انګیزې له کبله رامنځته شوې وه. خو د پاکستان د تحریک انصاف ګوند چې مشري یې بندي عمران خان په غاړه لري، په ایکس پاڼې افغاني ټویټر د پوځي عدالت دا پرېکړه له بشري حقونو سرغړونه یاده کړې. ویلي دي چې دا عمل شفاف نه دی او له تیر یو نیم کال راهیسې د دوی د ګوند شاوخوا 30 کسان نیول شوي دي. د 2023 کال د مې پر 9مه د القادر ټرست په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د هغه پلویان د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې پراخ لاریونونه پیل کړل چې په دې لړ کې یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، دولتي او خصوصي ودانیو او نورو شخصي ملکیتونو بریدونه وکړل او ور یې ورته کړ. د هغو لاریونونو پر مهال په پېښور کې یو شمېر کسان ووژل شو او ځینې کسان ټپیان شوي هم وو. د جرمنی په ماګدیبورګ کې د کریسمس پر بازار د یو کس د موټر د برابرولو په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 200 کسان نور ټپیان دي. د جرمنی بیلت ورځپاڼې نن شنبه دا تازه شمیرې خبرې کړې دي. د جرمنی پولیسو له دې وړاندې د وژل شویو کسانو شمیره 4 تنه ښودلې وه، خو د تازه شمیرو په اړه یې څه نه ویلي. د چارواکو په خبره تیره شپه په یو جرمن ډاکټر چې په خټه عرب د یو 2 لسیزې وړاندې جرمني ته ورغلی و، یو کرایي موټر د کریسمس پر بازار و برابر کړی چې ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. تر اوسه د دې کار اصلي علت نه دی معلوم. د اسرائیلو پوز ویل یمن څخه توغول شوی توغندی پر تلابی په لګیدلې دي. د پوز په خبره د توغندی د لګیدو له کبله په سیمه کې د ماتې شیشو په وجه 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. پوز وړاندې ویلي 14 نور کسان هغه مهال ټپیان شوي چې د خطر زنګ له اورېدو وروسته یې هڅې کولې په امن ځایونو کې پټ شي. د اسرائیلو د پوز په خبره دا برید نن سهار وختي شوی ده. دا دوه بریدونه وروسته له هغه دي چې د اسرائیلو پوز د یمن پر پلازمینه صنعا او حدیده ساحلي ښارونو کې چې د حوثي یاغیانو په واک کې دي هوایي بریدونه ترسره کړل. درمن اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو نه د خبرونه لمه فرشتي صحه سره اوري. تر پورونو په لړ کې برا سره واوري چې ځینی افغاني خزي او نجونه بیا هم د تعلیم غوښتنه کوي.
تر دا اوس مهاله پورې زما درسونه نور بندې او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې مونږ بیا دوباره مونږ پوهنتونونه خلاص شي، مونږ خپل درسونه مخته اوسو.
د نورو راپورونو تر څنګ دا به هم واوري چې د میدان وردګو مالداران د لبنیاتو د پروسس خونو غوښتنه کوي.
مالداران په دغه باش کې ډیر لستون سره مخامخ دي. تر کابل زیاتره وخت په وړي کې وړي، زیاتره په لار کې رابندې، په ویلات باندې زیاتره خرابېږي، شو دي وخت په وزي ډیر رابندې راځي.
او همدارا ساده طالبانو د مشر هغه فرمان چې د تقاعد په برخه کې نن خبر کړی دی، دغه د دې په حق له هم تازه جزئیات تاسو ته ولرو. نو راپورونه هم تر سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته بیا هم ښه راغلاست. پایل کو د دې ورځې پر راپورونو، د طالبانو مشر د تقاعد په برخه کې نن یو نوی فرمان خپور کړی دی. د دې فرمان لمخې د جمهوریت نظام او له هغه راوروسته مامورین د تقاعد ته خستو مستحق ګڼل شوې دي، خو د تیر نظام مامورین باید یو لړ قانوني مراحل ترسره کړي. دا چې څه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یوه فرمان کې له متقاعدینو غوښتي دي چې د خپل تقاعد د حقوقو د اثبات لپاره د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمې ته عرض شي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د 1400 لومړي کال د خبر په اساس نږدې 1,000 ملکي او پوځي متقاعدین په دغه هیواد کې شته. تقاعد هغه حقوق ته وایي چې د پخوانیو دولتي کارکوونکو له تقاعد کېدو وروسته ورکول کیږي، او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمن یا خاوند او بیا تر 18 اولادونو ته ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو مخکې په افغانستان کې تر 150,000 زیاتو متقاعدینو په میاشتنی ډول شاوخوا 100 امریکایي ډالر تقاعدي پیسې ترلاسه کولې. د طالبانو د مشر فرمان چې اته ماده لري د جمهوریت نظام د وخت د ملکي او پوځي مامورینو د تقاعد لپاره د خصوصي محکمو د جوړېدو غوښتنه شوې ده. د دې فرمان په لومړي ماده کې راغلي دي چې ستره محکمه دي په خپلو تشکیلاتو کې د ضرورت او د اړوندو قضیو تراکم ته په کتو سره د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمه جوړ کړي، تر څو یادې محکمه د شریعت پر رڼا کې یادې حقوقي قضیې حل کړي. د طالبانو د مشر ته فرمان په ومه ماده کې راغلي دي چې د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته د متقاعدینو تقاعد د اړوندو بودیجوي واحدونو لالاري حقوق ته اجرا کړي. دا سشکاري چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته متقاعدینو څخه دا غوښتنه نه ده شوې چې محکمه متور شي. د همدې ومه ماده په اتمه فقره کې بیا ویل شوې دي چې د تقاعد د حقوقو اختصاصي محکمه دي د دغو اسنادو مطابق شرعي حکم صادر کړي. په دې برخه کې نور وضاحت نه دی ورکړل شوی چې څرنګه، ځکه چې د طالبانو مشر تر دې محکمې تر دې مخکې په یو فرمان کې امر کړی و چې د 1403 کال لومړۍ میاشتې د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځنګړي استازي په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې سمدستي د ښځو د حقونو د محدودیتولو په اړه خپل ټول فرمانونه بیرته لغوه کړي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی نور.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازو د تړلو او په غیر حکومتي ادارو کې د هغو پر کار بندیز د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو پر لګیدو اندېښنه ښودلې او د یو باثباته هیواد لپاره یې د ښځو ونډه مهمه بللې ده. انتونی بلینکن پرون جمعه د ډسمبر 6 ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي په ټولنیز ژوند کې د افغان میرمنو او نجونو ګډون یو باثباته، سوله ییز او هوسا افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. بلنکن له طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې په دې اړه صادر کړي فرمانونه بیرته واخلي. په همدې حال کې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې که نړۍ د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ونه کړي او په دې برخه کې ناکامه سي، په هر ځای کې به د ښځو او نجونو حقونه له ګواښ سره مخ او په ټکو یې دا به آن له افغانستان لري هیوادونو ته هم وغځیږي. رینا امیری په دې اړه نړۍ ته په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي لیکلي، طالبانو له اتیا څخه د زیاتو جنسیتي تبعیضي پالیسیو له لارې افغان ښځې او نجونې له خپلواکۍ، خوځښتونو، زده کړو او آن روغتیایي خدمتونو ته محرومې کړي دي، خو په پای کې به د دې په ټکو افغان ښځې او نجونې بریالۍ سي. د طالبانو حکومت د 2024 کال د ډسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه او د غراسي په غیر دولتي مؤسسو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي. له لوړو زده کړو یو شمېر محرومې نجونې او له کاره راګرځول سوي ښځې دا دوه کاله نه جبرانېدونکي بولي او وایي چې اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسېدونکي یو د یو خصوصي پوهنتون محصلې ګلرخ ارمل ازادي راډیو ته وویل،
د وخت طالبان راغلي دي، زه په اووم سمستر کې وم، تر دا اوس مهاله پورې زما درسونه نور بندي او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې مونږ بیا دوباره مونږ ته پوهنتونونه خلاص شي، مونږ خپل درسونه مخته اوسو. تر کله پورې په مونږ دغه رقم بندیزونه لګیږي؟ له جهانیان نه دغه ده چې زموږ غږ اوچت کړئ او پوښتنه وکړئ چې تر کله پورې افغان نجونې سرزنش سي، افغان نجونې بېرته ووهل سي، تر کله به مونږ تعلیم نه کوو، تر کله به مونږ درس نه
وایو. د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې له څو بیلابیلو نا دولتي مؤسسو سره د اشپزې په توګه کار کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
مخه دوران جمهوریت کار میکردم، آشپزی میکردم، ای 4000 په ماشم.
ما د تیر جمهوری حکومت پر مهال هلته کار کوه، آشپزی میکوله، بیا د میاشتې 4000 افغانۍ تنخوا را کوله، په مخې تنخوا به می ځان چلوه. اوس چې طالبان راغلي او له غذای وتلې، مشپږ ماشومانو سره مې ډېرو ستونزو کې یم. کور کې بل سرپرست او کاریګر نه لرم. د کور کرایه مې 2000 افغانۍ ده، د برق او اوبو بل راځي، کاغه ورکوم، ډوډۍ ته څه نه پاتې کیږي. همدا اوس هم د تودوخې لپاره زغال څه نه لرو، ماشومان مې ناروغان شوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې وخت ترلاسه کوو وروسته په افغان ښځو سخت محدودیتونه وضع کړي دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې څو ورځې وړاندې طالبانو د نجونو پر وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو مرکزونه هم وتړل. که څه هم د طالبانو دې پرېکړې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې پرېکړې د انګېزې په اړه څه نه دي ویلي.
د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو په افغانستان کې د دوامدار ثبات لپاره د یو معتبر او ټول شموله ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی دی. د ځانګړي استازو د افغانستان په اړه له غونډې وروسته په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي چې د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لار هوار شي. نور جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د افغانستان لپاره د و پرمختللو هیوادونو یا جی و ډلې د مشرانو په ګډون د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو په جنیوا ښار کې د افغانستان په اړه له یوې غونډې وروسته په ګډې اعلامیه کې په دې هیواد کې د ملي ډیالوګ پر اړتیا ټینګار کړی. په دې ګډې اعلامیه کې چې د دسمبر په 16 نیټه خپره شوې، د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروې، سویلي کوریا، سویټزرلند، ترکیه، بریتانیا او امریکا هیوادونو او د اروپایي ټولنې ځانګړو استازو ویلي، په افغانستان کې اوږدمهاله ثبات ته د رسیدو لپاره یو باوري او ټول شموله ملي ډیالوګ ته اړتیا ده. په اعلامیه کې راغلي، د دې ملي ډیالوګ په پایله کې به د اساسي قانون نظم ته لاره هوار او د خلکو د استازولۍ یو ټول شموله سیاسي سیستم رامنځته شي او هم مسؤول سیاسي مشران او د افغانستان حکومت خپل نړیوال مکلفیتونه پوره کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان د ثبات لپاره د بین الافغاني ډیالوګ د رامنځته کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو هرکلی کوي. د سیاسي چارو شنونکی روزي محمد زابولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، ملي ډیالوګ د مهال د افغانستان د سیاسي کړکیچونو د حل لپاره یو ستر اړتیا ده.
په سیاسي برخه کې پکار ده چې د افغان وطن د ټولو کشرونو سیاسي نمائندگان ځان سره ولري او د یو بین الافغاني تفاهم په زمينه کې د وطن سیاسي مشکلات ته یو ملي حل لار ولټي.
د سیاسي چارو بل کارپو اساق اتمر بیا وایي کزم ستونزمنه ده چې طالبان ملي ډیالوګ ته چمتو شي، خو زیاتوي دوی د افغانستان د اوسني ستونزو د حل لپاره به ملي ډیالوګ د حل یوې لارې په حیث ومني.
گرچه طالبا یک گروه ایدئولوژیک هستند و تا هنوز
کته هم طالبان یوه ایدئولوژیک ډله ده او تر اوسه دې ته ندی خانی شوی چې ملی ډیالوګ ته زمينه چمتو کړي، خو تر څو چې لیدل کېږي کورنی او بهرنی فشارونه به بل اخره طالبان دې ته اړ کړي څو ملی ډیالوګ خواتل لاړ شي.
طالبا را مجبور خواهد ساخت که اونا قانع شون به اینکه برن به طرف یک گفتمان ملی.
د دې اولسو هیوادونو او اروپایي ټولنې د ځنګړو استازو په ګډه اعلامیه کې دغه راز د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیزونو او په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده شوې. په دې هیواد کې د نړیوالو سازمانونو او بشري مرستو ملاتړ شوی او سیمه ییز تعامل او د اسلامي هیوادونو رول ته اشاره شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه درې کاله او څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د دوی حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د یو ټول شموله حکومت جوړول چې ټول قومونه پکې شامل وي، د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او داخلي مشروعیت د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره ورکړل شوی شرایط دي. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول شموله ګڼي او وایي چې د شریعت له مخې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو د ښځو د زده کړو او کار په ګډون یې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي چې تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې له غبرګونونو سره مخ شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په ماګدیبورګ ښار کې د کریسمس پر یو بازار د عرب ټبري موټر د ور برابرولو په پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 500 او د ټپیانو شمیر 200 تنو ته پورته شوی دی. د پیښه تیر شپه رامنځته شوې ده. نن په جرمنی کې د دې پیښې له کبله ملي ماتم اعلان شوی دی. نور جزئیات به له فریدې سیال نه واورو.
مننه. د جرمنی د ماګدیبورګ ښار امنیتي چارواکو ویلي د کریسمس پر یو مارکیټ د یو موټر د ور برابرولو په پیښه کې مرګ شو بل لوړه شوې ده. د جرمنی رسنیو د راپورونو پر بنسټ په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او تر 200 ډیر ټپیان دي. د سانسکین ان هالت یالت مرکزی حکومت چې مرکزی د ماګدیبورګ په ښار کې دی، نن د دې ورځې په مناسبت په ټول جرمنی کې ملي ماتم اعلان کړی دی. د ماګدیبورګ ښار د جرمنی پلاسما مینه برلین ته نشتې پروت دی. دا برید یو ډاکټر چې په خټه له سعودي عربستان څخه د یو نږدې له دوه لسیزو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي کړی دی. جرمني رسنیو د دې کس نوم چې 50 کاله عمر لري طالب ای یاد کړی دی. دا کس چې اوس د پولیسو لخوا نیول شوی د پیښې د اصلي انګیزې په اړه ترې څېړنې روانې دي. د 50 کلن ډاکټر پرون ماښام په ډیر سرعت سره یو کرایي شوی موټر د کریسمس پر یو بازار ور برابر کړ چې په لسهاوو کسانو ته یې مرګ شوپله واړوله. د معلوماتو له مخې دا کس چې که څه هم پخوانی مسلمان دی، خو اوس یې اسلام پریښی او نور مسلمانانو ته یې د اسلام پریښودل ورزده کول او د اسلام پریښودو ته یې تشویقول. د معلوماتو له مخې د ډاکټر به هغو کسانو ته د مبارکۍ پیغامونه هم لیږل چې اسلام به یې پریښوده. هغه به د جرمني پر حکومت هم نیوکې کولې چې ولې په جرمني کې د اسلام پالو پر ضد اقدام نه کوي. د ځینې رسنیو د راپورونو پر بنسټ دغه ډاکټر به له هغو ښځو سره هم مرسته کوله چې غوښتلې له سعودي عربستانه وتښتي. هغه د جرمني له ښي اړخو چې په دې هیواد کې د کډوالو د منلو د پالیسیو پر ضد دي هم ملاتړ کوه. تر اوسه د سعودي عربستان چارواکو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني مشرانو دا برید د جرمني خلکو لپاره یو ټکان ورکوونکی برید بللی دی. هغو کسانو چې د پیښې په سیمه کې فلم او انځورونه اخیستي وای، تورن کس د ترامپ یو تمځای ته نږدې د پولیس لخوا ونیول شو. همدارنګه فرشته جانې د سیمې ځای ته، همدا شیبه د جرمني د کورنیو چارو وزیر او همدارنګه د جرمني صدر اعظم اولف شولز هم تللی دی.
ډېر زیاته مننه فریده جانې. درنو اوریدونکو، نو راپورونه هم شته را سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د دسمبر 28 د بسکتبال نړیوال ورځ سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې د افغانستان د باسکټبال لوبډلې لوبغاړي غنو ستونز سره مخامخ دي. د دې لوبې زینو لوبغاړو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هغه ولوله ولقې چې د طالبانو واکمنۍ مخکې له دې لوبې سره درلودل اوس یې نه لري. دوی زیاتوي طالبانو پر دوی هغه لږ ماش هم درولای چې پخوانی حکومت ورکوه او اوس په افتخاري ډول لوبې کوي. د ورزش د برخي یو شمیر کارپوهان وایي کده لوبغاړو لاسنیوي ونشي د لوبي او په ملي او نړیوالو سیالیو کې د ګډون روحیه به وبایلي. نور حال ابدیس پوک میناورو
خودم 5 سفر رسمی از طریق المپیک داشتیم که شامل از هند، ترکیه، ترکمنستان، سریلانکا، اندونزی.
عبدالوهاب میرزاد د افغانستان د بسکتبال د ملي لوبډلې لوبغاړی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د هرې ورځې په تیرېدو د بسکټبال په ګډون نورې ډېرې لوبې په افغانستان کې له شوره لویږي او خپل مینوال له لاسه ورکوي.
په تیرو دریو کلونو کې ټولې لوبې تیرینګلی حالت کې دي. موږ د نړیوال اولمپیک د تور لیست برخه یو. بهرني سفرونه نه برابرېږي. یوازې ولایتي سیالۍ کېږي. مخکې لوبغاړو لږ ماش ترلاسه کاوه، اوس هغه هم بند شوی دی.
د ورزشکارانو د حقونو فعال رومان عباسی د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
ماشه که بسیار ناچیز بود و
ورزشکارا لږ ماش چې دوی ته ورکول کېده شاوخوا زر افغانۍ یا د دې به لږ ډېرې وي چې دوه درې میاشتې وروسته یې ترلاسه کاوه، هغه اوس بند شوی دی. دا کار د دې لامل شوی چې ورزشکاران بېزړي شي او د ورزش دوام ته کومه هیله ونه لري.
د افغانستان د بسکټبال د ملي لوبډلې بل لوبغاړي عثمان ارغندیوال ازادي راډیو ته زیاته کړه
په ولایتي سیالیو کې کابل دویم ځای خپل کړ او نایب اتل سو، او د سری میاشتې په سیالیو کې مو لومړی مقام ترلاسه کړ. زموږ سترې ننګونې دا دي چې د باسکټبال لپاره ځانګړی جمنازیوم یا ځای نه لرو. یوازې یو جمنازیوم شته چې په هغه کې ټول سپورټونه کیږي.
د افغانستان د باسکټبال فدراسیون چارواکي هم مني چې د معیاري لیګونو نشټوالی، د روزل شوی روزونکو کمښت، د بودیجې کموالی او د ملي او نړیوالو ادارو نه ملاتړ د بسکټبال ورزش د ودې پر وړاندې لوی ننګونې دي. د افغانستان د بسکټبال فدراسیون مسلکي مرستیال حسیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کې متاسفانه مو به کمبود امکانات و زیر ساخت
موږ د تجهیزات او زیر بناو له کمښت سره مخ یو. د ملي فدراسیون په کچه معیاري میدان نشته. روزونکو نه لږ مخکې چې وو هغوی له هېواده وتلي دي. د بودیجې کمښت او د نړیوال ملاتړ نشتوالی زموږ پر وړاندې لوی خنډونه دي.
د یاد فدراسیون په خبره د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته ښځې په بشپړ ډول له ټولو ورزشي برخو لرې شوي دي او اوس یوازې نارینه په دې لوبه کې برخه اخلي. د افغانستان د بسکټبال ټیم یو پخوانی خزینه لوبغاړی چې نواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې یاد شي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
تیم ها، بازی ها، ورزش ها، اما
تیمونه او لوبی اوز طول ده نارینه او شوی. پخوا ورزش پا افغانستان که ده وده پا حالت که و خو اوز لمنزه تلون که ده ما ده خپل خوخی لوبی بسکتبال لپاره سخته حسی وکری خو اوز محکومه یا موده محرومیت لعمله نشم کولی چه ورزش وکروم او خپل هیواد ده بیار راورم
ورزش کنیم و به کشور خود افتخار بیاریم.
د بسکتبال نړیوال اداره فیفا وایي چې شاوخوا 450 میلیونه کسان اوس مهال بسکتبال کوي. دا ورزش د 1980 کال د برلین اولمپیک راهیسې د اولمپیک یوه برخه پاتې شوې ده. د ملګرو ملتونو په وینا بسکتبال نه یوازې یوه مشهوره لوبه ده، بلکې په سوداګرۍ، سولې او ډیپلوماسۍ کې هم اغیز لري. ملګرو ملتونو د دسمبر 28 د بسکتبال د نړیوالې ورځې په نوم نومولې. دا پریکړه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د 2023 کال په اگست کې شوې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
بیا هم خرغلی تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو اوس په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د میدان وردګو مالداران د لبنیاتو د پروسس خونو غوښتنه کوي. د میدان وردګو ولایت مالداران شکایت کوي چې د لبنیاتو د پروسس خونو نشتوالي له کبله د دوی کاروبارونه زیانمن شوي دي. دوی وایي په دغه ولایت کې د لبنیاتو تولید په زیاتېدو دی، خو د پروسس لپاره مناسبې اسانتیاوې ورته نشته چې له امله یې لبنیات یې په بازار کې په مناسب قیمت نه پلورل کیږي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د میدان وردګو ولایت مالداران وایي چې د لبنیاتو د پروسس د خونو نشتوالي د دې کاروبار ته جدي زیان اړولې دی. دوی زیاتوي چې هر کال په دې ولایت کې په زیاته کچه لبنیات تولیدیږي، خو د پروسس لپاره هیڅ اسانتیا نشته. دوی وایي د پروسس خونو د نشتوالي له امله د دوی تولیداتو په بازار کې خپل ارزښت هم له لاسه ورکوي. مالداران ټینګار کوي چې د پروسس د اسانتیاو نشتوالي نه یوازې د دوی ګټه کموي، بلکې د سیمه ییز اقتصاد پرمختګ هم ځنډوي. محمد عیسی چې په میدان وردګو ولایت کې د لبنیاتو یو فارم لري او مالدار دی وایي
چې میدان وردګو ولایت تقریبا 99% خلک چې ټول په مالداري او زراعت باندې بوخت دي. یعنی میدان وردګو ولایت کې تر اوسه پورې وادي کارخانه نه دی لبنیات استد یی چی شینسته ک اسلامي امارات په دغه غیر بش کې د اسلامي امارات دغه میدان وردګو ولایت کوم کارخانه دی لبنیات یا دی پنیر ودیار چی او کارخانه ورته جوړه کی د مالداران ډیر خوښ دی او ډیر تشویقیږي. خو بعضی مالداران چې دی په کور کې بل عاید نه لري، هم دغه غوو دی مستو شدو مستو دغه پیسو ته اړول دي، هم دغه باندې روزانه دی خپل ځوان چلی. مالداران په دغه بش کې ډیر لستون سره مخامخ دي. تر کابل زیاتره وخت په وډی کې وډی زیاتره په لار کې رابندې په ویلات باندې زیاتره خرابيږي شو دی. وخت په وزي ډیر بندی راځي. خدا که په میدان وردګ ولایت کې خپل یودانه کارخانه ای مالداران به ډیر خوشاله یو ډیر خلک تشویقیږي چې له مالدارۍ نه ګټه واخلي.
د ولایت یو بل مالدار او فارم لرونکي اجی عبدالرحیم بیا هم ورته نظر لري، خو وايي سوداګر باید په دې برخه کې پنګونه وکړي.
په د لبنیاتو د پروسس په برخه کې موږ له ملي تجارانو څخه سرمایه‌دارانو نه مهم د غوښتنه ده تر څو د فابریکو په جوړولو شرکتونو په جوړولو کې لا زیات کوششونه وکړي تر څو چې موږ د خپل لبنیات چې کوم دي د مالو نه تولیدو ته دلته راته پروسس کې او نورو ولایتو ته انتقال او نورو ولایتو ته.
د کرنې او مالداری ریاست د مالداری او حیواني روغتیا امیر ډاکټر محمد الله شهید زیوای په دې ورستیو کې د میدان وردګو په ولایت کې د لبنیاتو تولید د پام وړ زیات شوی دی. نوموړي زیاتوي چې د دې برخې د لاشو پرمختګ لپاره د لبنیاتو د پروسس خونو جوړول اړین دي.
منګه کوشش کوو چې په خپل دی ولایت کې ځکه منګه تولید زیات لرو د شودو او دلته یو پروسس مرکز تر کار لاندې ده. ان شاء الله په نږدې وختو کې به دا په پروسس باندې تبدیل کوو چې جمهوریت مرکز ده. نو منګه وزارت سره هم په تماس کې یو، نور مؤسسات سره هم چې دغه د منګه د دې ولایت کوم مالدارانو او فارمدارانو ته چې شودو تولید لري د دوی لپاره پروسس مرکز جوړ کو چې د منګه شودې نور ولایتو ته هم لاړ شي.
د میدان وردګو ولایت نږدې 80% خلک خپل اقتصادي سرچینې له کرنې او مالداري څخه ترلاسه کوي. د لبنیاتو د پروسس خونې نشتوالی د دې سیمې د مالداري لپاره یو لوی چیلنج دی. د میدان وردګو ولایت د لبنیاتو د پروسس خونو جوړول نه یوازې د مالدارانو لپاره اقتصادي ګټه لري، بلکې د دې ولایت د اقتصاد په واده کې هم مهم رول لوبولای سي. مالداران هیله لري چې حکومت او مرستندوی ادارې د دې برخې د ښه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
ستاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو ته بي دا پیغام دی چې موږ یله د فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت کولستان د تیګې د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي. اوس سلو لس متره پایپ خوري. نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یرات ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري. و دې ته دې جدي پاملرنه د والد صاحب موږ ډیر وزر کوو، ډیره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي
پاکستان څخه راوړلې مو سره تر اوسه پورې کوم کار نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي راډیو څخه باید ستاسو تر اوسه پورې چارواکو ورسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام دا هم پاتې دي او د اوسني نظام دا هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. کومو دفتر ته چې وصول دفتر کې راته وایي سي بانګي جهاني هغه پیسې ګرځولې دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ ماشونه راسه ګرځولې دي، په ادم سیسه کې کار کړی ده، نسم ادم سیسه ده.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وړاندې په څو شیبو کې به د زهرو کاروان او نیز خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی د پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره د افغان نجونو غږ تاییدوم. کغل کرزی نن د ډسمبر 28 پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې لیکلي، تعلیم د نجونو اساسي حق دی او افغانستان به د دې نجونو له زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونلري. هغه وړاندې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د 2 کلنۍ په مناسبت غوښتي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. ترکی چارواکی وایي 15 غیر قانوني افغان کډوال نیولې دي. د ترکی ان ټي وی تلویزیون د جمعې پر ورځ راپور ورکړی چې دغه کډوالو په ترکیه کې د پات کېدو قانوني اسناد نه درلودل. د تلویزیون د راپور پر بنسټ د دې کډوالو له ډلې 21 تنه افغانستان ته ډیپورت شوې دي. د خیبر پختونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله وختې ده. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم در ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې نن سهار وختي 1.5 وسلوالو په مکین سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی چې نښتې 2 ساعته دوام درلوده. دغه چارواکي د پوځیانو وژل او ټپیان کېدل تاییدوي او وایي د ټپیانو وضعیت وخیم دی. د پاکستان پوځي عدالت وایي د عمران پر پلوي د عمران خان پر پلوي د تیر کال په خونړۍ او لاریونونو کې 15 تورنو کسانو ته سزا ورکوي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې ویلي دا کسان د 2023 کال د مې په پیښو کې پاکستان کې د تاوتریخوالي په رامنځته کولو کې تورن دي. په بیان کې راغلي دغو کسانو ته له 2 نه تر 10 کلونو د بند سزا ورکړل شوې ده. د جرمنی په ماګډیبورګ سیمه کې د کریسمس پر بازار کې د یو کس د موټر د برابرولو په پیښه 15 تنه ته مرګ شو، 15 تنه وژل شوي دي او 200 تنه ټپیان شوي دي. د جرمنی بیلټ ورځپاڼې نن شنبه دا تازه شمیرې خپرې کړې دي او پولیسو له دې وړاندې د وژل شویو کسانو شمیره 4 تنه ښودلې وه. د چارواکو په خبره تېره شپه یو جرمن ډاکټر چې په خټه عرب دی او 2 لسیزې وړاندې جرمني ته راغلی و، یو کرایي موټر سره یې د کرسمس پر بازار ور برابر کړی چې ډېرو خلکو ته یې مرګ ژوبله وراړولې ده. اسرائیل او پاوز وایي یمن څخه توغول شوې توغندي پر طلبي په لګیدلې دي. د پاوز په خبره ده توغندي او د لګیدلو له کبله په سیمه کې د ماتو شیشو له وجه 14 کسان ټپیان شوې دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه تره بولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو پر وړاندې جدي خنډ دی.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالی سره مخ دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په سوریه کې د کپټاګون په نوم نشه یي ګولیو 3 کارخانې موندل شوې دي.
دا ټول درمل دي کو دلته کیمیاوي مواد سره ګډېدل تر څو نه شي ګولې ځنی جوړې کړي.
د ویندا فیل بابرون په نوم د بروکینګز انسټیټیوټ لوي څېړونکو سره مرکه لرو.
دیر از ا کیمیکل ډرګ کیمیکل فارمولا
مدیسن. حقیقت کې دوه ډوله ماده ته کپټګان ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فارمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي.
تونه راغه په نوم یو معتاد وایي چې ل ډیره وخت می ارمان درلود چې درملنه می وسی.
خو زه دې کور ته راړم د مور ما ته راستا خاطر سه بل لګم بدل شوی دا د مور ما باندې خزم منس کې وارونه وکړم خز د زو تر مور ما دې خزم مخ کې تازه وباله ولې مور
او د پروګرام په پا کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
هغه ستا خو خدا سوال کوي کار څه کوي زو لاړم
اللہ دے بیا کور تا جون دے مدا والا خدا میری در سے خلاص کی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کو د ملګرو ملتونو پرمختیایي اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کخ منه کولو لسګونه زره بزګرو او کورنوی ته زیان اړولی دی. د دې ادارې د راپور پر بنسټ وچکالی او د اوبو نشټوالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو بدیل کښ د بزګرو لپاره ښه عاید ونه لري او هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ سي. د ملګرو ملتونو سازمان د پرمختیايي پروګرام چارواکي وایي دوی غواړي چې په راتلونکي میلادي کال کې د اوبو د سرچینو په برخه کې د ځانګړي پروګرام عملی کولو لاري د کوکنارو بدیل کښتونه رواج کړي او په دې ډول له بزګرو سره د مالی عاید د ډیروالي په برخه کې مرسته وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو درې کاله وروسته بیا هم د بدیل کښت په برخه کې بزګرو مناسب بدیل نه دی ترلاسه کړی. د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یا یو ان او ډی پی چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت له بندولو سره د لسګونو زره بزګرو مالی عایدات له لاسه وتلي دي. خو بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت لپاره د اوبو کافي امکانات نه دي برابر سوي. د اسیا لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام مشر کانی ویګنا راجا وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو نړیوالو بازارونو ته د نشي مواد وړاندې کول کم کړي دي، خو په هیواد کې دننه جدي اقتصادي ستونزې پیښ کړي دي.
The poppy industry so
په افغانستان کې د نشې موادو تولید د شپک لکه بزګرو او هغوی د کورنۍ لپاره د عاید سرچینه و. که څه هم د دې عاید لږه برخه بزګرو ته رسیږي، خو د بزګرو په وسیله د کوکنارو کښت احتیاط ډیر کړای دی. په 2022 میلادي کال کې د افغانستان د واکمنې ډلې لخوا د کوکنارو د کښت له منع کولو سره د وضعیت بدلون وموند. که څه هم دې پریکړې بازارونو ته د نشې موادو لیږل کم کړل، خو د دې هیواد بزګران او د هغوی کورنۍ له بې وزلۍ سره مخ کړي.
And debt.
اوس مهال د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې د ادارې تر څنګ د دې سازمان پراختیايي پروګرام د انکشافي پروژو د عملي کولو د لارې له هغو بزګرو سره مرسته کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیان ورته رسېدلی دی. په دې پروژو کې د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه او جاپان حکومت مالي او تخنیکي مرسته کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام استازي سټیفن روډریکس وایي د دې مالي امکاناتو په وسیله به هڅه وکړي چې په راتلونکي کال کې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت او اوبو د سرچینو اسانتیاوې برابرې کړي.
موږ د اوبو د سرچینې او اقلیمي بدلون پر وړاندې پر مقاومت تمرکز کوو او هڅه مو دا ده چې تر څو هغه زراعتي بوټي تغییر کړو چې د اوبو له کموالي سره مخ دي. څرنګه چې په دې هیواد کې بزګران د زراعت هغه عمومي لارې چارې او محصولات غواړي چې لږ اوبو ته اړتیا لري، موږ هڅه کوو چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوو سیمو کې مشروع کښت رواج کړو. دا هڅې د کوکنارو د کښت پر ځای د مشروع کښت رواجولو لپاره کیږي.
د ملګرو ملتونو د سولې انسټیټیوټ هم راپور وکړی چې د غنمو په ګډون د کوکنارو د کښت بدیل بزګرو ته لږ تر لږه د کوکنارو په اندازه هم ګټه نه لري. د دې انسټیټیوټ څېړونکو موندلي چې د کوکنارو له منع کولو سره د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې چې هلته د کار زمینه نشته بېوزلي ډېره سوې ده. که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د اقتصادي مرستو زمینه برابره نه کړي، امکان لري چې د طالبانو د مشرانو د فرمان پر وړاندې د بزګرو مقاومت نور هم ډېر شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي د اوبو کموالی د کوکنارو د بدیل کښت رواجولو په وړاندې جدي خنډ دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په سوریه کې واکمنه ډله ادعا کوي چې د بشار الاسد د حکومت تر نړیدلو وروسته د دې هیواد په پلازمینه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د نشئی موادو د تولید څو کارخانې موندل شوې دي. په هغو انځورونو کې چې د شام هیئت تحریر جنگي ډلې خپاره کړې ادعا شوې چې د دمشق په څنډو کې د کپټاګون په نوم نشئی ګولیو نږدې درې کارخانې موندلې دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هیئت تحریر شام جنگي ډله په دمشق کې یو ګودام ته ننوځي او هلته د ټوپک په میل برقي وسایل ماتوي او سپینې ګولې ځینې راباسي. دوی ادعا کوي چې دا د کپټاګان په نوم نشئی ګولې دي چې د بشار الاسد ډلې تر تولید وروسته بهرنیو هیوادونو ته صادرولې. هیئت تحریر شام ډلې او جنگیالۍ د فرانسې خبری آژانس سره په خبرو کې ادعا کوي چې د بشار الاسد حکومت لوړپوړو چارواکو په دمشق کې په پرمختللو وسایلو سنبال د نشئی موادو د تولید درې کارخانې جوړې کړې وي چې دوی د دمشق تر نیولو دوی ورځې وروسته وموندلې.
دا ټول درمل دي خو دلته کیمیاوي مواد ورسره ګډېدل تر څو نشئی ګولې ځینې جوړې کړي. دوی د دې ماشینونو په واسطه دا دواړه مواد سره ګډول، بیا یې همدا مخلوط په دې ماشین کې ښودې او ګولې ځینې جوړولې.
د ترکی، اردن او لبنان هیوادونو له شکایت وروسته چې له سوریه څخه د هیوادونو ته د کپټاګان ګولیو قاچاق ډېر شوی، د امریکا متحده ایالاتونو د خزانه وزارت هم په 2023 میلادي کال کې د بشار الاسد حکومت څو لوړپوړي چارواکي چې د نوموړي د کاکا دوه زامن هم پکې شامل ول، د نشئی موادو د تولید په تور تحریم کړل. د هیئت تحریر شام ډله چې اوس پر سوریه واکمنه ده ادعا کوي چې د کپټاګان ګولیو درې وړه کارخانې د دمشق په داسې نظامی اډو کې وي چې د بشار الاسد د ورور ماهر اسد او د هغه د کاکا زوی وسیم اسد پورې اړه درلوده. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او د اروپا له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښیي چې په دې وروستیو دوو کلونو کې په افغانستان کې د تولید شوي هیروینو او ښیښې د قاچاقو لارې تغییر شوي او اوس د نشئی مواد د سوریې له لارې قاچاق کیږي. دا چې کپټاګان څه ډول نشئی مواد دي په دې اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې کپټاګان د ښیښې په څیر دي چې خپل ترکیب کې د تیزابو ترڅنګ د ایفیډرین په نوم کیمیاوي مواد هم پکې کاریږي.
دغه مخدره ماده د امفیټامین او میتامفیټامین په څیر د انسان د عصبي سیستم د تحریک باعث کیږي. د دې مخدره مادې تاثیرات په عمومه کې دا دي چې د انسان انرژي زیاتوي، په اوله کې خوب ته ضرورت کموي، په اصطلاح د انسان قوت احساس او کاذب احساس ورته پیدا کوي او په عین حال کې کاذبه خوشحالي رامنځته کوي. دا یو قیمتي مخدره ماده ده او په ډیره غټه کچه د غیر قانوني تجارت په تیر وروستیو کلونو کې په منځني ختیځ کې روانو.
کپټاګان ګولۍ د لومړي ځل لپاره په 1980 میلادي کلونو کې په جرمني کې د یو ډول آرامبخونکو درملو په ډول په قانوني ډول جوړې شوې چې وروسته په غیر قانوني ډول د نشې لپاره استعمال لامل منه شوې.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر به ساته د سهار لښ په وڅخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 22 او 25 مترو او د ماخام لښ په وڅخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ چپو باندې واوري. د بشار الاسد مخالف وډلو چې اوس یې سوریه په لاس کې د ادا کوي چې د اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته یې د کپټاګون په نوم نشئی موادو څو کارخانې موندلې او ویجاړې کړې دي. دوی ادا کوي چې په دې کارخانو کې د جوړو سویو کولیو مجموعي بیه میلیاردونه ډالره کیږي. په دې اړه د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په امریکا کې د بروکینګز انسټیټیوټ لوی چیړونکې میرمنې وینډا فیلبابرون سره مرکه کړي او په پایل کې ځینې پوښتنې چې کپټاګون څه ډول ماده ده.
In actuality, there are two drugs that are referred to as Captagon. There is a chemical drug, chemical formula, medicine.
په حقیقت کې دوه ډوله مادې ته کپټګان ویل کیږي چې یو یې کیمیاوي فرمول لرونکي درمل دي. دا درمل د نیورولوژیکي درملنې یا نیورولوژیکي فعالیتونو لپاره جوړیږي، خو هغه څه چې د منځني ختیځ د نشه یي موادو په بازارونو کې خرڅیږي او کپټګان نومیږي، په خپل ترکیب کې امفتامین او کافین لري چې دا ډول نشه یي ګولۍ دي او زیان لري. دا ګولۍ د انسان فعالیتونه ګډوډوي او د احتیاط سبب کیږي. اوس له امفتامین او کافین څخه د کپټګان ګولیو جوړول اسانه دي، کیدای شي چې له پریکوسرونو څخه جوړ سي. دا ګولۍ په هند او چین کې پیدا کیږي او په لابراتوارونو کې ډیر اسانه جوړېدای سي. دا نشه یي مواد پخوا په جنوبي آسیا کې رواج و چې یا بابا یې ورته وویل. دقیقا همدا کپټګان دي چې له امفتامین او کافین څخه جوړیږي. په منځني ختیځ کې کپټګان ورته وایي، خو دا چې د اسد رژیم ولې د دې ګولیو جوړول پیل کړل، دلیل یې دا و چې د سوریه رژیم د نشه یي موادو ډېرې کارخانې درلودې او کولای شول چې په همدې کارخانو کې کپټګان ګولۍ هم تولید کړي.
Reports show that by collapse of Assad regime in Syria. دا سیرا پرونه خبر شوی چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لنسکره دو سره په دې هیواد کې د نشه یي موادو د تولید څو کارخانه موندل شوې دي. دا کارخانه د چاتر کنټرول لاندې وي او په دې کارخانو کې تولید شوی مواد چیرې قاچاق کېدل. Produced captains trafficking too.
During the Assad regime, variety of traffickers connected to the Assad family and Assad himself.
د اسد رژیم په وخت کې په لابلو قاچاقونکو ډلو له اسد او د لوکورنۍ سره اړیکې جوړې کړې وې. د اسد رژیم کارخانو ته د کپټګان ګولیو جوړولو اجازه ورکړه چې دا کارخانې د تولیدونکو شتمن خلکو او اسد د کورنۍ په واک کې وي. ځنګړی لوبغاړی د اسد ورور ماهر و چې د ځنګړو نظامي تشکیلاتو مشر و. د ځنګړی قاچاق کوونکي درلودل چې دا ګولۍ به د منځني ختیځ هیوادونو ته قاچاق کولی، لکه متحده امارات او سعودي عربستان. که څه هم دا ګولۍ په ایران او عراق کې هم استعمال دي، خو منځني ختیځ ته له دې عمله ډېری قاچاق کېدی چې هلته یې بیه لوړه وه. او د قاچاق کوونکو اصلي هدف هم همدا هیوادونه و. د اسد له کورنۍ پرته نورې قاچاق کوونکي ډلې هم په دې کار کې ښکېلې وې چې وایي د حزب الله ډله وه. څو کاله مخکې چې د دې ګولیو جوړو ولو لپاره د وسګوندې زمينه نه و مسايده په عراق او لبنان کې جوړې دي، او په عراق کې ایران فلا وډلو لکه حزب الله او هشد شوبي هم د دې موادو په قاچاق کې لاس درلود. خو هغه قاچاق کوونکو ډلو چې د اسد له رژیم سره اړیکې درلودې، دا چې چا مزاحمت نه ورته کاوه او لوی صحای په واقع و د دې ګولیو ډیر قاچاق کاوه، ځکه چې د اسد د رژیم له عدلي او قضایي تعقیب څخه ډار نه
درلود.
We had reports recently that Afghanistan
مو پورستیو کې راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د تولید شوی هیروین او هیخې د قاچاق او مسیر تغییر کړی او د قاچاق لپاره ایران نوی مسیرونه رامنځته کړي. آیا سوریه هم د قاچاق د دې مسیر یو برخه و؟
Was Syria part of the new route?
Iran has long been a conduit as well as a destination for heroin.
Iran le khwatqa da ho heroin aw hikay masir wache pa Afghanistan ki tawlid sawi wa aw khpala pa Iran ki hum hikay joodi gi. Khuda tasawwur gran dil chwa wa yuda ma chiri si. Ta andazay Pakistan aw ta andazay hum manzani khatis ta qachaq ki gi. Ma awri dali di chi khai pa Afghanistan ki jor sawi heroin aw hikay ba da Suriya la lari qachaq sawi wi. Da di lari qachaq imkan lari khul mantiqi pa wa da kar imkan na lari. Chaka chi افغانستان کې جوړ شوې هیخه چیټ کیفیت لري. په افغانستان کې جوړ شوې هیخه د سیمې هغو هغو بازارونو ته قاچاق کیږي چې په هغو هیوادونو کې د هیخې نشه نوی رواج شوی ده، لکه افریقا، جنوبي آسیا او په ځانګړي ډول پاکستان. د جنوب ختیځ آسیا په ګډون په استرالیا او نیوزیلند کې هغه هیخه استعمالیږي چې په میانمار او چین کې جوړیږي، او دغه ډول هغه هیخه چې په مکسیکو کې جوړ شوې وي. په اروپا کې هیخه محدود بازار درلود چې چینه د چک جمهوریت دی، خو د هغه هیخې استعمال د پراخېدو په حال کې دی چې په مکسیکو کې جوړیږي، ځکه چې د مکسیکو هیخه ښه کیفیت لري. او په افغانستان کې جوړ شوی هیخه د مکسیکو او چین له هیخې سره سیالي نسی کولای. په افغانستان کې جوړ شوی هیخه یوازې د افریقا او منځني ختیځ تر بازارونو پورې محدود ده.
په
مرکه کې مو واورېدل چې د بروکینګز انسټیټیوټ یو چیرون کې وایي چې د اسد رژیم او د ملګرو ډلو د ایران په همکاري په منځني ختیځ کې د کیپټاګون ګولیو تولید پراخ کړ.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخیر به ورسې ونه بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو او دوکې دمون غوچ کړو او خونه دمون غ خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دایو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنا اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. تننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو یې نوراغه تر اعتیاد مخکې په جلال آباد ښار کې خیاطي کوله. نوراغه وایي چې د نشې له امله مې مور ډېرې خیراوي راته کوي او زما د اعتیاد له امله ځورېږي. نوراغه چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دي زیاتوي چې ګټلې پیسې به مې پر نشو ورکولې او کورنۍ مې له سختو ستونزو سره مخ وه. دا چې نوراغه ولی او څنګه موتات سو لومړی نشای له څه شي څخه پیل کلاو د اعتیاد له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
په جلال آباد دغه اړه کې مخیاتي کوله دا سړش داس ما سره یو جوړ کالی راوړ دا ما ته وګنډه مال صحیح ده خدا ما سره ډیوار شو چنډیوار شو دی د یو بوتل راوړ دی بوتل کې دی د یو سپید مواد چې ویلو بس مور دا چې ده ګل خانه ول دا خوشی شد دا چې اوس کې اسما ستور ته دی جګی کله کله وراته دی نو ما یې لګیا و مخکې ما دې نه چس والو خو زه دې کور ته راوړم دې مور ما ته دې ستا خاطر سه بل لګم بدل شوې ده او دې مور ما باندې خزم منس کې وارونه وکړل خپل خز د زو تر مور ما دې خزم مخکې تاسو وواله ول موري ول دا لا درس بدل را تخکاری چې شری شروع کړی دي ما په خدای دا سوال کوم موز به مکو ما چې خدای ته څه شی پیدا کړم ما دا کورنۍ زیاتره خبره نشي او ما سو ګونی شي زان بستر کوم او زی نو بل دې سوې ته مې دا کړې و کوژدن کړې و وا دې پات دې ما دې خو سرګنی به ما خبره نشي څه سبب دې ما زوی ته وځه استابلر پودری دی یا چې شمار دی یا چرسی دی چې دغه سنځره مال ما خو د اخلاص کی سو بیا اس کله مواد مخزره ته مخ نه کوم زه مز خپل کورانی نه خنه شبل نش سو استاد ما کنه لکه بل چا سره دکان کې کار کو لکه ما به جوړه غندله په 200 روپے ما دی تو 500 واغستې 300 واغستې ما ته به ورځ 200 را کولی مخ به مې ورځ لږ جوړه غندلې د 10 ورځ را لږ پرڅوک مې په چپا غندلې او د استاد ما ته جوړ راستا سترګي خړلې کې څنګه دا پرتګ دی بچا پګړنه دا بیرته اوس پړې کلک ځای پکې خراب وو دا ټول تا من تاوانو ما دې تاوانی ما تر سره کور کې د مور خیر بجر اغلم بازار کې به خلکو را پورې بد دغه کو چاره خه خاطر را تن را کولنو خپل کورنۍ خپل خزر دې رب ما غرانه وا اوس ما ډېر خیال سات تر خیره پوری دې زره سوا کړې نه ما نه به ما وار کړې نو گزار زبر دې ما زول ما خورته به دې نسیدونه کول چې د عشینه داس واره د سر کې دی واړو مغزري دا به وشي سبب لیوانی بیا به سوق نه جګیز د مور زم دا یوي ما به د ورن دیم نشته سبا ته جکی او دا کوم ورستان دیوال د دیوال نه لاس واخله او دا دیوال سبا سبا پاس د دکان ته وتلم ما بدان دیوال لټو چې ګل خان بچیرته ګل خان بچی ولې د مراته به څه ویلي وي وڅ شما لرګې شما د جرد ټک ټکې شما خېټه می ډوډې واړی او مخ می جره کوي غواړي ګل خان به ماده دا خبره کوله بس اصل 200 روپے ما سره وي اوبه ما ګل خان خوړلې د درو نه واقعي کټ خبره مرته وکړه ما خام بچلاړ مورغه 200 روپے ګټلې وي او 200 کې بسل ماجب کې کوی نه سره مې کور کې ورکړي ورسنګ مخ کې به زر راوړي او نیم زر راوړي وسل یو نیم سر راوړي په کوم ډار ما ته تخته شوی ته مونږ ته وایي چې مونږ غواړو سم خو نیسو ترخه خاطر مې دا و چې کور دلم ما روان کور په لاو ته متل او موتور خام په لاو ته فلم د سرکې ته تلم سمرخیل په لاو ته چې واخې پال شو مجومل او ته خو سمرخیل ته رواني احمد تم دا شیشی من دا اڑو بڑا کی منڈل احمد تم بریس م کوي شت چھ تو کم کمر نہ ما گزارے دس جوان میں او کانہ چھ خستا شوی بچلارم دی خورگان و برات گرم او بل اسون تا چول پی برات انزلی جو دی نشی حالات تہ شوم دی خورگان رن مخڑو لازم رور بل لا کرے یہ وڑا لور میں ودا بار اخرات ل سینے پور میں ولا چھ برا بغل ل پٹکی و میں بیگا بڑی میں رات ل جھڑو میں تنگ دا وڑا لور میں خپل باج رات ل
ترنو اوریدن کو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې اکبر په خپل موټر کې سپور وی چی په لار کې یو سوالګر خځه ویني. اکبر د سوالګری خځې په لیدو ډیر حیرانیږي. خدا چې دا سوالګر خځه څوک ده، اکبر ولی حیران سو او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
بشیرا دا زمونږ استاد دی انډیوال سرور خزانه ده یار اکبره ته ما عجیب سړی بازار له سوالګر وډک دی ته څه پوښ وی چې دا د سرور خزانه ده ته دا ماشوم ته وګوره دغه ماشوم نه دی چې موږ به سرور میلمانه کړو او دای به کوټه ته راته ته له سوالګر څخه پوښتنه وکړه کیدای شي پر بلې خزې دې د سرور د خزې ګمان کړی وي زه چې څوک یو ځل وګورم بیا رنګ او سیره نه رانه هیریږي
کوم سرور هغه سرور یادوم چې د قصابانو کوڅه کې نانوی درلوده ډیر غیرتی او میلمه پاله سړی وو هو زه سرور خزایم وخوره سرور چیرې دی چې تسوال کوي هغه اوس پوډری شوی دی کار خو نه کوي د کور ټول سامانونه هم خرڅ کړل دا سوای سرور پوډری شوی دی خو کله کله به کور ته راته کله چې د کور سامانونه خرڅ کړل اوس نه راځي بخي یو کال وشو چې کور ته نه دی راغلی اوف 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 بیچاره سومره خواري که خو غیرتی سړی وو بس دا غم لړلی نشی چې شروع کړې کار ځینې پاتې شو ته په نشو نوی اخته شوی او خپل کار یې کولای ما به ولې په دې ځوانه ځوانۍ سوال کولای ګوره اکبره وروره اوس خو لاره بنده ده او د موټر درولو ځای هم نش
هم سمه خبره ده خوري ها دا یو زرګون واخله
خدای دې خیر درکې، تر خوشاله اوسې، خدای مو دې بل متاجی اوساته.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل 22 11 34 501.